گفت و شنود،
خبر اتره،
د امریکا جاغ د روختیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
و ما هم سلام های گرم و سلمانی خود را خدمت تمامی شما شنونده های عزیز که میکنون با رادیو هایتان نشسته و برنامه صحی گفت و شنود خبریتر رادیو آشنا را گوش میتن تقدیم میدارم.
قدرمون اوریدونکو د دې بیا ستاسې د پاره البته ستاسې د روغتیا او آرامۍ په هیله د نن شپې په خبرونه پیل کوو. هیله ده چې تاسې خبرونه تر پایه واوري او ستاسې لپاره ګټور وي. او لومړی به زه د ټولو څخه مننه وکړم چې د فیسبوک او تلیفون له لارې زموږ سره په خبرونه کې برخه اخلي. درنو اوریدونکو، زموږ د نن شپې د خبرونې موضوع ده چې خلک باید د ملاریا د غوماشې د چیچلو څخه څنګه ځان وساتي او څه باید وکړو چې د ملاریا د غوماشې د تکثر یا زیاتوالي څخه جان بساطه.
بله شنونده های عزیز، هوا رو به گرم شدن است و بدون شک مناطق مختلف افغانستان، چه مرکزی، چه شمال، چه جنوب، چه شرق و یا هم غرب، بدون شک هیچ اتر نقطه افغانستان نیست که با بیماری ملاریا آشنایی نداشته باشند.
بله.
و ما هم چون هفته که گذشت در طول از این هفته روز جهانی مبارزه با بیماری ملاریا بود، خواستیم این برنامه را مختص به می بیماری بسازیم و صحبت های دکتر صاحب های از این برنامه را در مورد آنچه که همکارم گفتن با شما شریک بسازیم.
لا پخبرونی که بلمان هم لرو موضوع
دوخ جای شک نیست که بدون میمان که نمیشه.
بله
میمان ما دکتر سید محمد نعیم حبیب، مسئول هماهنگی تکنیکی برنامه مبارزه با ملاریا و لشمانیا در وزارت صحت عامه افغانستان هستند.
او دکتر سید عبدالشکور نصرت په کندهار کې د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د پروګرام مسئول دی.
بله.
پروانه که دکتر سی گلاب
گلاخان ایوب هم در نیمه دوم برنامه داریم و در مورد اقدامات تازه ریاست مافیات کتلهی وزارت صحت عامه در قبال عملی ساختن برنامه پولیو در بعضی از ولسوالی هایی که در اونجا نشده بود واکسین راندازی شوه با اونا صحبت خواهیم.
دوستان با هم خبری بکن.
شنونده های عزیز، در سال 2015 میلادی حدود 214 واقعه ملاریا در 95 کشور جهان ثبت شد. 214 واقع ملاریا در 95 کشور جهان که بر اساس آمار ملل متحد بیش از 400 هزار قربانی گرفت. رهبران جهان سال گذشته هدف تعیین کردند که این بیماری را تا سال 2030 در کم از کم 35 کشور جهان ریشه‌کن بسازند. ملاریا یک بیماری پرازیتی است که 5 شکل داره و عمده‌ترین وصف از این تب شدید است. هر کشوری که برای 3 سال پی هم هیچ واقعی بومی ملاریا نداشته باشه از سوی سازمان جهانی صحت به عنوان کشور عاری از ملاریا اعلام میشه. اما در افغانستان به ویژه ولایت های گرمسیر این بیماری بیشتر شایع است و به گفته مقام های وزارت صحت افغانستان 75% مردم از این کشور تا هنوز هم در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند.
بله بله.
چند نکته را می‌خوایم که امروز شنونده هایی که میکنون ما را مشنون شریک بسازم تا به اهمیت از این برنامه و همچنان به خطری که از جانب ملاریا متوجه از اونها است پی ببرن. شافی جان، ما شما در افغانستان زندگی کردیم، بسیاری مناطق بعض امراض درش عام میباشه.
بله.
از او خاطر بسیاری کسایی بهش توجه به خرج نمیتن. خب خیر ملاریا گرفتید یا گلون درد
است؟ بله ده عادی بولید. بله. امراض
حدود 3.2 میلیارد نفر، تقریبا نصف جمعیت جهان شنونده عزیز، در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند. افریقا با داشتن 88% واقعات و دادن 90% تلفات شایع‌ترین منطقه ملاریا در جهان است. مرگ و میر ناشی از ملاریا از سال 2000 تا کنون در سطح جهان 60% که به ویژه در افریقا 66% بوده و واقعات جدید از این 37% کاهش داشته.
بله، بله.
و در بخشی از جهان به ویژه جنوب شرق آسیا پرازیت‌های عامل ملاریا در مقابل دوا مقاومت کسب کردند.
بله بله. یعنی در ټول هغه موضوعاتی چې په خبرونه کې به د محترم ډاکټر سیبان سره هم مطرح کوتن.
بله بیان که برنامه را
زب خبرونه د محترم ډاکټر سیب ته لومړی ما ډاکټر سیب محمد نعیم حبیب سیب ته شرغلاست وایم ډاکټر سیب تاسو په خیر راغلاست او لومړی پښتنه به هم ستاسو څخه وکم. ډاکټر سیب تاسو په لین کې یاست؟ ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب دوی خو جواب نه وایي. نو راوسو و ډاکټر صاحب عبدالشکور نصرت چې په کندهار کې دی د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د پروګرام مسؤل دی. تاسو په لین کې یاست ډاکټر صاحب عبدالشکور؟ ښه. ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب صاحب ته ټلیفون وکي هغه په لین کې اوس نه دی.
بله ډاکټر صاحب صدا مو راځه؟
نو
بله
ډیر شرغلاس محترم ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب او ډاکټر صاحب عبدالشکور نصر صاحب هم شرغل په مخ کې وو ویل په لین کې حاضر وو. ته هم شرغلاس وایم. نو لومړی سوال به زه د ډاکټر صاحب محمد نعیم څخه وکم. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې مشرف جان خاصه معلومات د لشمانیاو او د وبخشې د ملاریا د ناروغي په اکل وکړه چې په دنیا کې تر کومه اندازې پورې تر کومه حد رسیدلې او په پیښو د دغه ناروغي د پیښو د کمیدو لپاره د کوم لارو څخه کار اخسته سوی دی. نو ډاکټر صاحب پښتنه مې لومړی دا ده چې د افغانستان خلک هم دا اوس په کم اندازه د ملاریا د ناروغي د خطر سره مخامخ دي.
ډیر مننه تاسو په خنه په لومړی سر کې اول خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او بیا تاسو د رادیو د لارې خپل ټول وطنوالو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
ډیر مننه چې تاسو د مرکه سره په دې وخت کې د ملاریا نړیوال ورځ په ټوله نړۍ کې تاسو ته په غوږ وادونه چې ملاریا پیښې چې زیاتې دي منځل کیږي. نو تاسو دا پروګرام جوړ کړو چې موږ وکولای شو تاسو د چینل لارې نه خپلو وګړو ته دا معلومات ورکړو. زه به په اول سر کې دا ووایم چې په افغانستان کې خو تقریبا موږ دوه قسمه ملاریا لرو چې هغه یو قسمې د پلازموډیم فالسیپارم په نوم یادېږي او بل قسمې د پلازموډیم وایواکس په نام یادېږي. خوشبختۍ سره دا ووایم چې زموږ په هېواد کې پلازموډیم فالسیپارم پیښې چې کومې دي هغه ډېرې محدود شوي دي او د پلازموډیم وایواکس پیښې چې دي هغه زیاتې دي چې تقریبا زه ویم د فیصدۍ په حساب باندې نو پنځه نوي فیصده دي واقعات دي او پنځه واقعات دي هغه پنځه فیصده دي. او د دې نه علاوه خاصا د دې پیښو کمواله زمونږ په هېواد کې په شمال ختیځ او جنوب ختیځ برخو کې د دې پیښو کمواله جنوب لویدیځ برخو کې دا کمواله ډېر زیات محسوس شوی دی او کوم ارقام چې موږ هر کال او هر ربع او میاشت په دوران کې موږ د خپل عامې روغتیا وزارت اجتماعیز ډپارټمنټ د لارې نه موږ راټولو نو دا کمواله موږ ته دا ښیي. او صرف تېر کال په بهیر کې زمونږ د هېواد په ختیځه حوزه کې تقریبا د کونړ ننګرهار او لغمان ولایتو کې درې بریکونه واقع شوي. هغه کې صرف دې حوزه کې لږ واقعات زیات ښودل شوي دي. زه به تاسو ته ووایم چې علاوه تقریبا یو اویا فیصده ټول واقعات چې دي صحیح دي او نور
باقی که نهیش کسی در واقعاتی اگر در پرستان دنور برخوری. بله محترم ډاکټر صاحب محمد نعیم تاسو ویلی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ملاریا د ناروغي د پیش کمی سوی دی. نو په افغانستان کې د ملاریا د ناروغي د پیش د کمیدو د پاره د کوم لارو څخه کار اخیستل سوی دی او د دغو لارو مؤثریت په څه کې دی؟
څنګه چې تاسو ډیره ښه معلومه ده تاسو ډیر ښه سوال وکړو. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د ملاریا پروګرام خدمتونه یا د ملاریا پروګرام د ملاریا ناروغانو ده وړیا درملنه وړیا تشخیص په ټول کلینیکونو کې د افغانستان په سر تاثر کې ترسره کوي. دا ټول خدمتونه د زمونږ د نېشنل پروګرام لخوا نه د نظارت او څارنه کیږي.
بله
نو د جدی شیخ د کمال یو پوینت خدای ته منګه کوشش دا کړی دی چې باید ټول مریضان وخت سره کلینیک ته لاړ شي تشخیص شي او د تشخیص نه وروسته خپل زمونږ د درملنې ملي لارښود چې هغه په افغانستان کې د څېړنو په اساس باندې هر کال چې کومې څېړنې کېږي د ملاریا ضد درملو په اساس باندې هغه مونږ وخت په وخت سره نوی کوو او مونږ ټول کوم روغتیایي اسانتیاوې چې دي هغوی ته هم دا خپل لارښود ورکړی دی چې ټول ناروغان د هغې په بنسټ باندې ورته درملنه ترسره کېږي. د دې نه علاوه نورې لارې هم لکه د ویکتور کنټرول د ملاریا ویکتور مونږ تاسو ټول پوهېږي چې ماشه دی د ماشې د لارې نه د ملاریا د ناروغ کس نه ناروغ کس ته انتقالېږي. نو د دې ویکتور کنټرول په برخه کې په وړیا توګه مونږ په خخانې یا ماشلومې دي مونږ په هغه ولایت کې چې ډېر د ملاریا ګواښ لاندې دي دا غي مونږه طبقه بندي کړې ده. تاسو هغه طبقه بندي په حساب باندې د پلان په اساس مونږه په کور سروې کړې ده. سروې په نوروز کې مونږه ټول خلکو ته دا ماشلومې یا پشخانې ویشلې دي چې دوی د شپې دخوا خاصتا د ملاریا د انتقال یا د غځېدو په موسم کې د دې پشخانو نه استفاده وکړي چې نه یوازې د ملاریا په مقابل کې هغوی محافظه کوي بلکې د سالدانی یا کالدانی بیماری په مقابل کې هم د هغوی محافظه کېږي. او غیر د هغې نه موږ د رادیویي او تلویزیوني پیامونه ملي چینلو د لارې خلکو ته خپرو چې په هغې کې د هغې د لارې نه مونږ خلکو ته مسیجونه ورکوو چې د هغوی په خپله ټولنه کې چې کوم ځای کې د اوبو ډنډونه دي یا کوم ځای کې لکه د ماشو ځالې دي یا د ماشو د ځالې د جوړولو امکانات دي هغوی په خپله په ټولنه کې د مې ځای دي.
بله
دا ټول هغه خدمتونه دي چې دا د دې ټول په یو ځای کول سره مونږ په دې باندې تمہاره دی یو چې دا پرابلم افغانستان کې پکې ته کا باندې
مله. تشکر شما دکتر صاحب نصرت زمینی که شما را خوش آمدید میگم به برنامه. میشه شما از با توجه به صحبت هایی که دکتر صاحب نعیم داشتن در مجموع در وضعیت خود بیماری ملاریا در مناطق جنوب و غرب افغانستان اگه کمی برشنم ده ها معلومات بتن؟ هرچند دکتر صاحب تا اندازه از کاهش واقع در این مناطق صحبت کردن ولی چقدر زیاد امروز یک تهدید مخصوص این یک تهدید جانی در قبال بیمارا در مناطق جنوب و غرب افغانستان ملاریا تلقی میشه؟
من از هم دختال طرف سلامون احترامات و میکیلی تاسو و استاد رادیو لاری طول و آوریدون که بخارت و بکابل کنده و درون همکار دختال مرین حبیب طولن کوم رادون اصلی موضوع تا ملاریا واقعات پدینو ولایتو که در تیر پرطلا بندی تیسیلی ولې په یو تعداد ولایتو کې هلته واقعات بیا هم د پخوا په شان باندې لوړ پاتې دي. په جنوبي غرب حوزه کې د تیرو کلونو په پرتله باندې د ملاریا واقعات ټیټ شوي دي. عمده علتونه یې هغه علتونه دي لکه مکسي د صاحب نیم یادونه تر وکړه. د ملاریا د کنټرول پروګرام چې خپل یو ډېر ښه پالیسي لري د هغه پالیسي په اساس باندې مخته ځي. اسپاره کې د خلکو د عامه پوهاوی د کچو د کچیل ولوالي صدا هم اومده لټ ول کې ځکه مو په تیرو کلونو کې د تیرو څو کلونو راهسي د دې لپاره یو ډیر ښه او ډیر مهم پروګرام لرو. د عامه پوهاوی په پروګرامو کې مو د مکاتبو د شاګردانو لپاره د استادانو لپاره او همدارنګ د امامانو لپاره د قومي مشرانو لپاره د دې لپاره مخصوص پروګرامونه لرو. یاندا د ټولنې د عامه پوهاوی د کچې د لوړوالي پروګرامونه د ستاسو په ټول افغانستان کې عملي کیږي. نو د دې پروګرامو په عملي کولو سره خلک اوس په دې پوسیوي دي چې څنګه د ملاریا له ناروغي ځان وساتي. ځکه د عامه روغتیا د وزارت پالیسي اوس د ملاریا د کنټرول لپاره یوازې او یوازې د پشخانو استعمال دی. سره مشبو یا په دواله لوسي پشخاني دي چې دا کور په کور باندې کومه څه د حساب هم یادونه وکوله. په ټول ولایتونو په خاص ډول هغه ولایتونه د په اوله کټګوري کې دي. دا کله ولایت د کټګوري په اساس په څلورو کټګوریو باندې ویشل شوی دی. هغه ولسوالۍ یا هغه ولایت چې بیا په هر ولایت کې ولسوالی مشخصی دیست کم ولسوالی پا اول کتگوری که دیتو مفتوان مش...
دکتر سیب میشه کمی ولایات دکتر سیب ولسوالی نومن واخلی
دکتر سیب دیت پشخانی توزی که خصوصا اولی و دوهان کتگوری تسیل تواکیات زیاد بی ولی پا مجموعی که خلق پویدلی دی اغا کچیر دیت مشبو پشخانی ورسی که و نرسی دی پا بازار که جالی رانی سی و اغا جالی سی خدی پشخانه جولوی و بیا د دې مازګر له مرلوېدو بیا سهار تر مرخطو پورې لږه پشخانی استفاده کوي او همدارنګه دوی په کورونو کې له جالیو څخه چې هغه په دروازو باندې جالی نصبوي په کلکینانو باندې او بیا هم اوس نه پرېږدي چې دوی شاوخوا خپلې ولاړې اوبه د کور شاوخوا نه پرېږدي هغه اوبه له منځه وړي ځکه د ملاریا د غوماش لپاره هغه دوی د کم شرایط سیمه صحیح دي هغه خغه وبې سره ولاړې وبې نو کندهار ولایت یا په خاص ډول په وایسته د حوضې کې په جنوب غرب حوضې کې د ملاریا واقعات د تیر په پرتله باندې چټک شوي دي ولې دا هم تیر کال یعنی په 1340 کال کې موږ کوم ارقام چېړلې دي د ولایت په سطح باندې ارقام د تیر کال په پرتله د درنیو کال په پرتله باندې څه اضافه شوي دي ولې د 1340 کال په نسبت باندې بیا دا چټک شوي دي مثلا په دغه سو یو نیو کال مو یو سره شپږ اویا تیه د پلازموډیم وای واکس یا سلیمی ملاریا درلودي او دولس واکې مو د پلازموډیم پلسپارم یا خبیثه ملاریا درلودي په دغه سو درونی وکي د پلازموډیم وای واکس واکات تندش پته او د پلازموډیم پلسپارم یا شدید ملاریا یا مرګونی ملاریا شورت وای دغه واکات صفر وو خو بدبختانه وای باید په دغه سو څلور نیو کال کې د پلازموډیم وای واکس واکات یو څلو د ټینڅو سره او د پلازموډیم پلسپارم یا خبیثه ملاریا واقعات یو واقعي مو د لیکندار ولایت کې لرو
بله
موږ چې څه دا شی وایم چې مخکې مو په کندهار ولایت کې د مسلکي ټکنیشنانو نشته سره مخامخ کړو ځکه مو په کندهار ولایت کې د روغتیاي علومو انسټیټیوټ لرو د پدې انسټیټیوټ کې مو مسله د لابراتوار څنګه نه درلوده او همدارنګه مو په ټول ولایت په سطح باندې مو تقریبا شپږ یا اووه مسلکي لابراتوار نشنان درلودل خو اوس تقریبا د څلورو کالو راهیسې د کندهار په روغتیایي علومو انسټیټیوټ کې د لابراتوار څنګه اضافه شوله د دې څنګه په برکت سره او همدارنګه په شخصي انسټیټیوټونو کې چې دوه شخصي انسټیټیوټ د لیکندار څخه د هم د لابراتوار مسلکي نشنان تاریخ کړ او اوس په اکثر روغتیایي مراکزو کې مسلکي نشنان له پدندو باندې بوختي ویلي لکه مو دا ویلی شو چې کله چې مخکې واقعات وي سیلوي د غیر مسلکي اشخاص له وجې او اوس کله چې لکه د واقعاتو د پیدا کېدو دا وي چې اوس مو مسلکي نشنان پر روغتیایي مراکزو کې درو او دې کله چې په تشخیص کې ډېر رول ولري او دغه په اساس باندې واقعات تیر کال په پرتله باندې لول سیلوي دا هم باید وایي چې عامه پوهاوی پروګرامونه د ملاریا د کچ په چټوالي کې دیشه
دا خو ډیر څه بيخي شمالو مات مراکړه کور مودان دا سدي چې درنو اوریدونکو هم پلین کې د زمر سره یو څه سوالونه هم زمر سره ستا تاسو به درانه میلمانه زمر سره پلین کې اوسېږي او زمر د ټلیفون نمبر نه دی اعلان کړی زمر د ټلیفون نمبر دی 202-619-1015 او زمر محلي شمیره ده 0100 او یا باندې تاسو هم دا اوس زنګ وهلی او زموږ د میلمنو څخه د ډاکټرانو سره تاسو تماس نیولای سي درنو اوریدونکو او پښتنه ځنی کولای سي
وینم کې کوم شنه
نمبر اوریدونکو یې څوک
ډاکټر سیب تاسو مونږ کې شنه دایمه روی خط من ډاکټر سیب نعیم از صحبتای ډاکټر سیب نصرت تور معلوم شد کې بعض واقعات در سالهای 93 و 94 کم و زیاد بودن یک چیز را که ما در مناطق گرمسیر که زندگی کردیم مثلا در جلال آباد بودیم یا مثلا از مناطق کنر و مخصوصا لغمان در اینجا بیماری ملاریا تقریبا مثل یک بیماری گلودردی و ریشمار میشه چرا که بسیار زیاد عام است حتی لابراتوارهای مشخص تشخیص ملاریا دش وجود دارد دکتر صاحب، نصرت از بلند بردن سطح مسلکی مسئولین لابراتوار صحبت کردن. وزارت صحت عامه به خاطر مسلکی ساختن هرچی بیشتر از این بیمارا چقدر زیاد کار کردن تا از تشخیص به حساب نادرست و یا بعض وقتا مریض ملاریا است ولی او تشخیص منفی میه یا که ملاریا نیست او تشخیص مثبت میه. آیا کدام برنامه مشخص دارن شما چقدر زیاد این لابراتوارها مسلکی هستن و بالایشان به حساب نظارت وجود داره؟
تشکر دکتر مشرف از سوالتان، بسیار سوال خوب مطرح کردین. ما در این قسمت در جواب سوال شما میخوایم بگیم که خود وزارت صحت عامه و به خصوص پروگرام ملی کنترل ملاریا در 29 ولایت ما مراکز کوالیتی اشورنس سنتر داریم که همی تمام تسهیلات سیهی که مریضا را معاینه میکنن، مریضا ملاریا را لایدا ازی را همی مراکز کوالیتی اشورنس ما جمع‌آوری میکنن، حساب به خاطر کلاسیک بار دوم میبینن آیا تشخیصی که یا کردن درست است یا نیست. در صورتی که هر چیزی که دریافتی که از لایدای کلینیک‌هایی که از مریضای ملاریا سلایت گرفته بودن، پس دوباره به همون کلینیک دوباره یک فیدبک داده میشه و در قسمت دریافتای خود هم مراکز کوالیتی اشورنسی که ما در سطح ولایات داریم و میرن در ساحه آنجا ترینینگ بر از اونا میتن و در صورتی که اگه با ترینینگ ضرورت داشته باشن و را میخواین با مو سنترا ترینینگ داده میشه بر از اونا و باز دوباره سلایدای خود همو دوباره خوانده شده مراکز کوالیتی اشورنس ما در مرکز یک لابراتوار عمومی کوالیتی اشورنس در سطح مرکز داریم در اون کارمندای ترین شده و ماستر ترینرهای ما موجود است که همون سلایده را از تمام ولایاتی که جمع‌آوری میشه باز برای به حساب برای خواندن بار سیوم و بار سیوم همون سلایده را دوباره میبینن و به هر ولایت مربوطه و مطابق از همون راپور از سلایده داده شده پس دوباره برای از اونا فیدبک داده میشه در قسمت کار کردشان که کار کردشان شکل درست سوان است یا نه. آمدیم در قسمت ترینینگ کارمندای لابراتوار. ما بدون از این که کارمندای لابراتوار خدای که مراکز کوالیتی اشورنس ما در 29 ولایت کار میکنن در اون ولایت که به حساب خطر بلند و متوسط ملاریا موجود است، ما اینا را وقتاً فوقتاً کسانی که در ترینینگ های ابتدایی که تقریباً در حدود دو هفته می باشه و ترینینگ های ابتدایی را گرفتن و به ترتیب از اون ترینینگ های هفته‌ای یا در روزه رفرشره که ما در ماه دسامبر هم همی ترینینگ ها را بر از این مسئولین لابراتوار های خود ما داشتیم. در پالوی از او ما در سال 2016 و 2017 برای تمام دکترهایی که در سطح تحصیلات سیهی در تمام ولایات کار میکنن و به تمام لیب تکنیشن هایی که در سطح تحصیلات سیهی در تمام ولایت کار میکنن، ما به سطح هر ولایت و به سطح هر زون بر از اینا ما ترینینگ پلان کردیم که یار در مورد ملاریا در قسمت مایکروسکوپی و در قسمت استانداردهای تشخیص ما یار تمامشان ترینینگ برشان میتیم که ما بتانیم که در قسمت کوالیتی تشخیص ما می تشخیصی کارمندهای خود در سطح تشخیلات سیهی بلند ببریم. بر علاوه از این پروگرام ملی کنترل ملاریا در سالهای قبل یک پروگرام دیگه هم به نام سی بیمیم یا مدیریت واقعات ملاریا در سطح جامعه را هم برا انداخته بود که بسیار نتیجه از اون موفقانه بود. ما در سطح جامعه در سطح قریجات کارمندای در سطح CW یا کارمندای سیهی جامعه که به شکل رضاکارانه در قریه خود از طرف قریه خود انتخاب شدن و یک جفت مرد و زن می باشند که در قریه خود برای اهالی قریه خود خدمات برالوی خدمات تشخیصی ملاریا و دیگه خدمات هم انجام می تن. ما بر از اونا در سالهای گذشته هم ترینینگ ها داده بودیم. در پالوی ترینینگ ها ما یک تست تشخیصی سری که یک دیوائز هست برام RDT در او قسمتی را ترین کرده بودیم و در قسمت تداوی ازی که چی رقمی ها مریض ها را تداوی کنن هم و ترینینگ دیدن و میتونم به بسیار آسانی و به بسیار شکل دقیق مریض رو تشخیص کنن و مطابق همون پالیسی یا گایدلاینی که بر تداوی از طرف خود پروگرام تهیه شده مطابق از تمام مریض ها را در سطح تمام ولایات و دمی سطح ولسوالی ها و قریه خود یا
دکتر سیب میبخشن میخوایم همین که یک سوال از در ذهن ما خطور کردوی که یکی از عمدترین راه های جلوگیری از این بیماری را هم شما و هم دکتر سیب نصرت استفاده از پشخانه ها گفتن. این پشخانه ها بر چند سال دوام میکنه؟ آیا شسوشوی از این دوای تقیم شده ای را که در خود از این پشخانه است ای را از بین میبره یا نمیبره؟ و یک خانواده زمانی که یک پشخانه را میگیره بر چند سال میتونه که از او درست استفاده بکنه؟
سوال بسیار درست است. تشکر از سوالتان. زغوالم چه دی سوال تا پر پختو جبا جواب برکم.
دیشه.
زکر زمان دیر پیخ زیادتر و حاغ ولایتونی که دی
پختانی سیمی دی بله.
پختانی دی. نو زدرا پا آسان دا ویل شما چه اول خدا پا شخانی چه دی دا پستاندارد د دبليو سی په ستاندارد باندې دي دا ټول میاشي وجون کو درملو باندې ککړ شي وي دي دا د 2 کال د پاره دي عمر ده
bale bale
دي دا 2 کال ک دي ک چرته دا پخخانی وین زم نو دا خپل هغه کم حشره کوش یا میاشي وجون کی درمل دا پخخانی اور باندې ککړ شي وي دي هغه خپل خاصیت د لاس نه ور کوي هغه کول شي چې مثلا بار بار وین دی او بیا د بار استفاده کی
بله دیشه
او د دې نه علاوه مونږ دا پښخانی چې کم ساحو کې توضیح کړی دی مونږ په 2014 او ولسم کال کې ځنه د زاینه دي کړه چې ابو یل کپ مونږ کال مخ کې یا څلور کال مخ کې پښخانی اغستې دي مونږ دا غیر لپاره چې دا د ګډمحل پښخانو په نوم یادېږي نو ځکه دا تقریبا تر 15 کال پورې کار ورکولای شي نو مونږ کم ځینې کې چې لکه تر څلور کاله پورې یا پنځه کاله پورې وخت ورشوي دی یا مخ په پوره کېدو دی موږ دې دوو کالونو په جریان کې بیا دوباره هماغه ځینه چې کوم د ملاریا تر لوړ او متوسط وخت لاندې دي نه یوازې چې د کمپاین د لارې نه موږ دې هیوادوالو ته موږ په شخانې ورکوو دا ځل موږ یو بل ستراتیژي غوره کړې ده چې موږ وکولی شو چې د هغه لارې نه امیدوار میندې د ملاریا د ناروغۍ نه وژغورو نو موږ خپل کلینیکونو دلار نه کومه بخشه چې ماشوم او مور برخه ده هغه برخه کې موږ په وړیا توګه کوم زنانه چې امیدوارۍ په دوران کې د کلینیکونو تر راځي موږ هغه ته د پښخانې په وړیا توګه
یعنی د زموږ هیوادوالې د کلینیکونو څخه په وړیا یا په مفت د کلینیکونو څخه اخیستلې سي د پښخانې څنګه ډاکټر صاحب
دا پښخانې هم په کلینیکونو کې
موجود دي
انا کوم امیدوار مند شي دي خو یي د امیدوارۍ په دوران کې کلینیک فرازي او خپل معاینات لپاره
بله
اغه هم خپل شي دا پښخانه موږ غوي ته هم ورکو او دا غینه علاوه موږ د کلی په سطحه کوم زینه د ملاریا د لوړ غوښ سره او د منځلي غوښ سره مخامخ دي موږ په دې دوو کلونو په بهیر کې د ساحو کې پښخانو ویش
بله دیشه سوالونه هم ستا د محترم ډاکټر صاحب عبدالشکور نصرت قبی هم وکړو د ډاکټر صاحب محمد نیب څخه ډیره مننه یو لنډې وقفې ته به ولاړ سو بیا به ولاړ سو محترم ډاکټر صاحب ته
یک شنونده داریم
ښه اوریدونکي په لین کې دي
ببینم کې کی روي
بله مهرباني وکړئ تاسو
بله شما روی خط هستن بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم سلام نامتان از کجا صحبت میکنم جان
من انا کوم نن شواله دی د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه سره په تماس کې محترم ډاکټران ته او زنګړی سلام علیکم
وعلیکم السلام سلام مهرباني
وکړئ من انا کوم نو د ښه فاصله دا فرشتي د مشطلاته کې دا چې غماش خورځي انیمالي د دې مثال یعنی په ډېر علاقه کې ما ساري نه بجدلې نو نه پېژنم چې دا اوس دغه نور شان چې دغه غماش خو به دا کېږي او کچېر دا څه هم جلا غماش د انسان ورځ ما دا شان نه ودی دلته چې سړی تر اوسه چې اکر ځنی ما خاطر څوک ته ورکه دا د تاسوالې سړی اسمانه په دا ونه لري نو موږ تاسو د خبرونه نو اوردل ته کېد کله نو چې ښه ورځ مې ارمان فل
دا سي ډاکټر صاحب عبدالشکور د دې مشر په لین کې دي د هغه څخه پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب تاسو زمر د دې اوریدونکو پوښتنه واوري د لاندې د کندهار څخه زموږ لري دي
بله او ما پوښتنه واوري درلې خو زه به څه تمر وایم چې
د ملاریا غوماش چې دا د اناسیل مونس غوماش زره باندې عمل راځي بیا یو شخص څخه کولای شي د ارغنداو بز صرف دومره وایي چې ارغنداو زه د ورور سره د خپل موافق يم یعنی ارغنداو هغه ورسواله ده چې لږه مو نه وایي د ملاریا بلکې د کلدانی سمو د کلدانی لپاره هم کار کوو ان تاسو باور وکړئ چې ورته کله درته وایم چې کپتنوس مریضان راځي د کلدانی لپاره سلویش دی حتمن ارغنداو ورسواله څخه دي ځکه د دې غوماس لپاره ټول هغه شرایط چې دی هلته سوګنه کوي هغه په ارغنداو کې مساعد دي نمنه کوم ځکه شنه ساحه یعنی هغه ټول شیندیا د تاسو کېدلی چې دلې هغه ساحه نو زه د دې ورور له خبرې سره بالکل موافق یم ولی کلدانه بیا د خاکي غوماش په ذریعه باندې ما سره جدا ورور شوای سم داسې غوماش وو د سیغه اخر مې کېدلی چې فیسبوک ته ور کړی وای داسې نه بلد غوماش وله ممکن هغه په غوماش کې پر کې ولی د ملاریا غوماش چې دا خپل هغه مخصوصه غوماش ده چې هغه په ذریعه باندې
نو تاسو د کندهار فرزند د ارغنداب ولسوالۍ ته چې فرزند د عامه روغتیا وزارت څه داسې عملی تدابیر نه دي نیولې د دې غوماشو د لمنځوړلو لپاره
د غوماشو لمنځوړلو لپاره خو مخکې د عامه روغتیا وزارت پالیسي استفاده شو چې هغه د واپسی پروګرام تاسې په جریان کې اس د ټول ملک په ذریعه په سطح باندې به د واپسی کمپاین دا تر سره کېدل او دا واقعي نیو ډیر موثر کمپاین او ډیر مسریته د لوسغه له وجه د ملاریا واقعي هم پټیدل ولیدل مشکلات او دغه په خاطر باندې هغه کېدل چې د مالی مشکلات یا کوم هغه چاس د دې مصارف ورکول د دې مصارف پیرولو په خاطر باندې یا هم د یو کې دا جانبي عوارض او یعنی نور خطرونه رامنځته کول دا په ذریعہ باندې دا پروګرام ختم شو ولوسي وجنې پالیسی د پښخانو استعمال د اسلغه باندې استفاده وکړي صرف مو د شمال په یو کې دا ولایتو کې تقریبا 15 ولایتو کې اوس پیلند د واپسی پروګرام شروع دی دا پروګرام چې د نور ولایتو د اسکندر هم په دغه پلان کې دی چې دا سپدي کال کې یا پراتو کې 2019 کال کې به دا پروګرام کندهار ته هم راځي او دلته به په هغو ساحو کې ساغه د ملاریا او کندانی د غوماشو لپاره هغه ټول شرایط تل مساعد وي مثلا هغه رطوبت لوړ وي دا تقریبا 90% رطوبت باید په ساحه کې وي او یا هم د حرارت درجه په کندهار کې معمولا دا غوماش د هغه څنګه څه خطرات دي درجه سنتیګریډ په دې کې سوګنه کوي نو دا ټول هغه مساعد دي نو دا پروګرام هم کندهار ته روان دي چې دغه په اساس باندې وکولای شو چې دا پروګرام مخته بوځو ولې په شخانو په اړه باندې باید صرف تمر وایم چې موږ په ولایت په سطح باندې د ملاریا په بخش کې یوازې کندهار شار د لوڅ هغه په اوله کټګوري یا په اوله سټاټامو توایي چې د ملاریا د لومړني خطر سره مواجه او هغه کندهار شارو مو تقریبا په 2011 تر 2012 کال پورې په یو کال د یو کال په جریان کې تقریبا 3,000 په شخانه صرف په کندهار په لسو ناحیو کې وویشلې هغه کور په کور باندې سمې درسم نیم تاسو توضیح درکړل چې هغه کور په کور باندې توضیح کېدلې ویشل کېدلې ولوس سیلن د 2014 کال لپاره د کندهار لپاره سمه سهمیه پلان کې راټول شوی دا تقریبا 15,000 په شخانه دي چې دا 15,000 په شخانه به صرف هغه مين دي چې دوی حمله مين دي او دوی روغتون ته راځي د لومړني روغتیايي مراقبتونو لپاره دوی ته ورکول کیږي او بل به خلک خسان ته یا هغه ساحو ته چې په ساحو کې د ملاریا واقعات ډیر وي په ساحو کې به بیا کور په کور باندې دا په شخانه توضیح کیږي ولې په 2018 کال کې د کندهار لپاره سمه سهمیه ده هغه 10,000 په شخانه زه بیا هم دا وایم چې دا تعداد واقعي د کندهار لپاره کم دی چې مونږ کولای ست دي په شخانو په تعداد یا د دې په ویش سره د ملاریا واقعات یا د دې سره په څنګ کې کندهاري واقعات مو د غل غټ خطر سره مواجه یو دا راټیټ کړو نو بیا مو هم خواهش دا دي چې چیرې پاینده کې د په شخانو تعداد د دې ولایتو لپاره
زیات اوس صرف دا په شخانو توجه د ملاریا لپاره په نظر کې
ونیسئ. ډاکټر صاحب،
په چیر د کندانی لپاره په نظر کې ونیول شي بیا کېدلی شي د دې تعداد هم
دا خبره رښتیا هم موږ خوښنه کړلو چې تاسو وایئ چې اوس د ملاریا د پیښو څخه د لشمانیا پیښې یا د کلدانی پیښې ډېرې لیدل کېږي. دا خو بیخي نو یو بله توصیه بیا له دې څخه چې هسې د پشخانو خبرې وکړلې دغه کورنیو ته یا فرضاً د شاوخوا اطرافو خلکو ته بله داسې توصیه تاسو کولی شئ چې فرضاً ناپاکې اوبه یا ډنډونه په باره کې چې هغه شاوخوا ډنډونه یي دا به پوښتنه به دا دې ما وکړله دا به د اورېدونکو د پوښتنې څخه وروسته ډاکټر صاحب تاسو جواب کړئ د دې په باره کې چې تاسو یو څه معلومات ورکړئ وطن اورېدونکو ته. بله مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. بله
وعلیکم
السلام بفرمایئ. خدای شپه سردار
بله
تشکر. بله
دکتر صاحب نعیم، فکر میکنم سوال کاملا بر شما ارتباط میگیره چون شما مسئول تخنیکی از این برنامه هستن. یکی خو توزیع پشخانه از بین که یک شنونده دیگر هم بگیریم ببینیم که کی هستن از کجا زنگ میزنن. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی وکی پشتنه
وکی. نمتن از کجا زنگ میزنه؟
شفی سردار خور سلامون هرمی که هیلی تاسو تاو دفتر ساتا و اول آوریدون کتوان دکوام زیده خبر تختون خواه خاری پر کنزم لمبر کیم سخ کشمیخان زرمالوال ستاسو تاو
دیر شرق لست کشمیخان سایب دیر شرق لست. مهربانی وکی پشتنه موکی؟
پشتنه خودی ما هلو دفتر ساب نزاد ستا قدل تا پدر پاکستان کې یو قسم غوماشي دي چې هغه دلته دنګي تبه ورته وایي. هغه بیا داسې دي چې لکه دغه د نورو غوماشو په پرتله باندې نه دي، ځکه چې هغه په دا پاکو اوبو چې مثلا چېرته پاکې اوبه وي هغه هلته دی ځان پاک ساتي او بیا بس راځي او څوک څشي او د ډاکټر صاحب نه ما د ډاکټر صاحب نعیم نه ما دا پوښتنه ده چې دغه غوماشو مبارکين مثلا د افغانستان کې دنمي مثلا دا د دغه کوم علامات څه
یعنی یعنی دا د غوماشي په افغانستان کې هم ستکه نسته او بل
او بل یو څه یو ورسنه مې نه تاسو نه
بل مهرباني
شکی جان
مهرباني
او هغه دا رقم دا د انسان پوسټ باندې دا ځخي هغه دا ځخه کې دغه مبارکي تاسو کوم پروګرام وړاندې کوي مثلا د دنیا د مې خچي ورته وایي
وو ځخه موږ یې ځخه بوله سي دا به موږ بیا داسې د جلدی امراضو په باره کې به پروګرام جوړ کړو د زخو په باره کې به هم تاسو ته معلومات ورکړو په سترګو ولینا.
خب دکتر صاحب، سوال ما از شما بود. دکتر صاحب نعیم، تعداد پشخانه ها در کندهار گفتن کم است، یکی و دوم از این که دکتر صاحب گفتن بیشترین واقعات اگر در روز 50 مریض میاد حداقل 40 از این از ارغنداب است. بالاخره ارغنداب یک منطقه اندمیک گفت همیشه در قندهار. تدابیر عمده به خاطر رفع از این مشکل چی است که شما باید انجام شود؟ 15,000 خوب فکر میکنم در مقایسه با 300 و چند هزار پشخانه بسیار زیاد ناچیز است.
بفرمایید.
بله
تا خم معلومه ده وقت باندې تشخیص او په وخت باندې درملنه هم دا د وقایوي فکتورونو یو جز کېدای شي. زمونږ کیس مینجمنټ یعنې کله چې چا ته تبه پیدا کېږي هغه په کار دی هغه ډېر نږدې کلینیک ته واسي او هلته خپله درملنه ترسره کړي. د دې درملنې ترسره کولو سره داسې خپل ځان درملنه کېږي او د هغه مریضۍ د شر نه خلاصېږي. د هغې تر څنګ د هغې کوم کورنۍ یا په چاپېریال کې چې کوم ځای کې دا پاتې کېږي دا نور کسان هم د دې ناروغۍ د انتقال له خطر نه دوی محسوس کېږي. دا هم د په حساب د وقایوي بخش یو ډېر عمده برخه تشکیلوي.
بله بله.
ما مخکې هم تاسو په دې برخه کې یادونه وکړه چې موږ نه یوازې کلینیکونو په کچه کلینیکونو باندې دا وړیا خدمتونه ورکوو چې هم تشخیص وړیا توګه کېږي هم درملنه په وړیا توګه کېږي. موږ د ټولنې په کچه د ټولنې د رضاکارانو په واسطه هم دا خدمتونه موږ خلکو ته مساعد کړي دي چې د هغوی تشخیص او درملنه په وخت سره ترسره کېږي. دا هم د دې لپاره ډېر یو ښه لار ده چې وکول خپله کم ماحول کې چې دوی پاتې کېږي یا په کم کلي کې یا کم ځای کې چې پاتې کېږي وخت تشخیص او درملنه وکړي. دوی هم د هغه مرض په انتقال کې ډېر مهم رول لوبولی. د دې نه پرته ډاکټر شکر چې اشاره وکړه هغه د چالدانې پیښو په هکله اشاره وکړه. چالدانې پیښې رښتیا هم ډېرې زیاتې شوې دي او موږ سره هم کوم امار او ارقام موجود دي. دغه امار او ارقام په حساب باندې اندار کې وقات زیات دي. ډاکټر شکر هم یادونه وکړه چې په ارغنداب ولسوالۍ کې وقات زیات دي. زه هم هغوی سره هم نظر یم راغلو د پشخانو د ویش په قسمت کې. پشخانو ویش ما چې څنګه مخکې هم تاسو یادونه وکړه پشخانی ویش دا نه دی چې مثلا موږ صرف په دې راتلونکي کالو کې کالونی کې موږ توضیح کوو. موږ مخکې کالونی کې توضیح کړې ده د هغې چې کوم ځایونو کې چې توضیح شوې ده. موږ ګورو چې کوم ځایونو کې په کم کال کې توضیح شوې ده او په کم کال کې بیا دوباره ضرورت دی هغې ته بیا دوباره موږ د هغه ریپلیس موږ بیا دوباره هغه ساحه کې بیا ځل سروې کوو بیا د سره
توضیح کو او غیر داغینه کلینیکونو دلار نه هم مونږه توضیح کوي. یعنی نظر به که در سالهای گذشته شما چقدر توضیح کردن نظر به او شما یک رقم دیگر برای ولایات تخصیص دادن. بله
زه تاسو دا ویل شم تقریبا په 2014 کال کې مونږه سلور میلیون زیات په شخانه مونږه په ولا افغانستان کې په کومه ځای کې چې بلدي دې په زیاتې دي موږ ویشلې دي او تیر راتلونکي کالونو کې هم موږ ته تقریبا د 2 میلیون نه زیاتې په شخانه کم ځایونه کې چلکه یا پیښې زیاتې شوې دي موږ هغه ځایونه کې ویشو او کوم ځایونه کې چې دوباره د ریپلیس کولو لپاره یا معاوضه کولو لپاره ضرورت لري موږ هغه ځایونه کې موږ بیا دوباره د ویش پلان لرو. زما مهمه خبره څه چې دا ده چې زه تاسو ته اشاره کول غواړم کم دا په شخانه کې موږ ورکو دا نه یوازه ملاریا وقایا کوي دا لکمانیا یا د چالدانی د ماشی د چچلو نه هم وقایا نه او تاسو څنګه د دوه نور مختصمو وطنوالو نه وو چې هغه یو کس سوال کړو کنه چې یو قسم ماشه ده چې هغه پاکستان کې شتر او دلته نشته هغه یو قسم ماشه ده په نامه د آی ډی سی جی تي هغه دلته خوشبختانه از تاسو یو مته هغه ماشه په افغانستان کې نشته او دا هغه په خپل افغانستان کې هیڅ څه نه دی لیدل شوی.
بله
او په دې نيزه وختونه کې حتی د زیکا وایرس په اصل موږ په افغانستان کې زمونږه انټیمولوژي ټیم لرو خپل په مرکزی یونټ کې هم لرو یو انسټیریال لرو او غیر دغه نه په ننګرهار ولایت کې شرقي زون کې او په شمال شرقي زون کې هم موږ انسټیریال لرو او نور په څنګه نور ولایتونو کې هم زمونږ سیمپل فایټونه دي چې هغه د ماشي ګوري هغه هم د غماشو اساسیت د حشرکوش دوا کوم حشرکوش دوا یا میاشي وجول کې درمل چې په پښخانو کې کارول کیږي. موږ د همدې میاشي چې کوم په افغانستان کې موجود دي د دې مقاومت او اساسیت د دې میاشي وجول کې درمل په مقابل کې موږ هر کال د دې مطالعات یا څرنه کوو دا غي په اساس باندې موږ ګورو چې تر
مساخه
تر وسه پورې مقاومت پیښې نه دي شوي پیښې شوي نو که ته مقاومت پیښې رامنځته شي چې موږ دا غي د لپاره بل الټرناتیو ولرو.
بله دا خو د کشمیر خان سوال و ډېر مننه چې تاسو حل کوي. قدلی خان زدن صاحب یو پښتنه کړې و باید هم حل سي وای داسې درمل ستا ډاکټر صاحب چې وای دا ناروغي دغه غماش خي بالکل د ماینځي یوسي.
ما خو په اوله کې چې څنګه ما ځان معرفي کړو د هغې نه وروسته ما تاسو ته د ملاریا د وقایي په هکله هم او د تشخیص او درملنې هم.
بله دا اورېدونکي نه ده اورېدلې. بله دا پوښتنه نو ده پوښتنه باید حل سي. بله
موږ لکه په دریو طریقو باندې کولی شو چې موږ ځان د دې غوماشې فشار نه وساتو.
بله بله
هغه لکه منګه کولای شو ما تاسو ته یادونه وکړه چې منګه کولای شو په کوم ماحول کې پاتې کیږو کوم ځایونه چې روبو دندونه
دي bale bale
د پاغې کې د دنیا شو زالی دي منګه کولای شو چې هغه دندونه د شګو په واسطه یا د خاورو په واسطه دا کوم یا هغه وبته کوم دندونه دي هغه د وبته جاری کوو ته هغه جاری کوم دندونه دي چې دندونه زمين زلاشي
bale bale
دا دندونه زمين زلا اورلو سره سره منګه کولای شو خپل ماحول هم پاکو ماحول پاکونو سربېره د ماشو د لپاره د پاتې کېدو ځای بالکل زمين زلزي
bale sahi
او هغه نه علاوه بل طریقې هم دغه د دې مشروم استفاده د کوم ځای نه کې تخې زیاتې دي او غیر د هغه نه لکه څنګه چې د اکثر شکر منګه مخکې خپل خبرو کې دا مرتکه یاد کو خپل کورونو سړکيو کې دروازو کې د جالې لگاول دا هم یو ځای لار ده چې موږ کومه شي چې د دې ماشو د شر نه ځان وسات
بله تشکر دکتر صاحب شما پیشتر گفتن که باید تشخیص با وقت صورت بگیره میشه بسیار کوتاه بر شنونده های ما بگوین که خب ملاریا که معلوم دار تب شدید است در اول شما گفتن ولی از لشمانیا بیشتر یک آثار در روی جلد ایجاد میشه میشه مو ابتدایی ترین اعراض علائمی را که در روی جلد یک زن یا در روی جلد یک طفل یا در روی جلد یک مرد ایجاد میشه ایره بر شنونده ها ما کمک وضاحت بتن تا این کوره با یک بخار عادی چه نکنن مخالطه
نکنه عموما در قسمت لشمانیا ما میتونم بر شما قسمه بگویم لشمانیا هم قسمه که ملاریا گفتم از شخص مریض به شخص سالم توسط یک وکتور یا توسط یک عامل یعنی مثل که ملاریا توسط پشه انافل معنیس انتقال میکنه از شخص مریض به شخص سالم و لشمانیا یا سالدانه توسط یک پشه که به نام سنفلای یا پشه خاکی یاد میشه بسیار خورده او هم از شخص مریض امو پرازیت میگیره و به شخص سالم توسط گزیدن انتقال میده و آمدن در قسمت ازی که چی قسمونه مریض تشخیص بکنه پیش ازی که ما در قسمت تشخیص از او مریض برم عموما مریضایی که سالدانه هستن باید همین قسمت های زخمان خدا که در جریان تداوی هستن یا قبل از تداوی یا تا به حال تداوی اقدام نکردن باید روی زخم ها خوشحالن بخاطر از این که وقتی که خود زخم باز باشه از اون طریق به شخص مریض به شخص سالم به بسیار با آسانی انتقال زمینش مساعد میشه و وقتی که کسی که به سالدانه مبتلا میشه عموما در خود جلد ساحه که گزیده میشه توسط پشه بسیار یک انتفاع خرد به شکل یک بخار بگیم که آمیانه آنفخت باشه
بله.
پیدا میشه که بدون خارش و بدون درد است یگانه مشکلی کیست نه درد داره و نه خارش داره به درد و به خارش هست به موی حساب اکثر تشخیص از او به بسیار شکل مؤخر
نواخ
میشه به حساب که به شکل مؤخر صورت میگیره در قسمت کنترولش هم چلنج کلانترین چلنجی که هست امیز و مریض چرا به وقت زمان به کلینیک مراجعه کده نمیتونه اما برخلاف با دواقات ملاریا ما برتن میگیم که عموماً مریض تب پیدا میکنه
بله
همه تب یک سولاک و لرزه و جاندردی درد مفاصل سردردی و به این شکل دیگه اعراض علائم و تا به شکل شدیدش از این کنم اعراض خرابتر و حتی مشکلات دیگه هم با مریض پیدا میشه تو میتونه این بوره به شکل بسیار به زودی تشکیل کنه اما در وفات سالدانه تشخیصش کمه به شکل مؤخره
بسیار خوب دکتر صاحب افغانستان چقدر شاهد اشکال مقاوم ملاریا است هرچند در ابتدا شما گفتن که شکل فلسیفار شکل خبیثش زیاد نیست ولی آیا در وزارت صحت ما با مشکل نوع ملاریا که با دوا مقاوم است هم دست و گریبان است یا که نه
تشکر دکتر بسیار سوال خوب مطرح کردین من در ابتدای شروع کردم گفتم که ما سالانه در علاوه از اینکه راهنمود ملی تداوی ما به اساس تحقیقاتی که در خود افغانستان میشه ما او را وقتاً فوقتاً مطابق به تحقیقاتی که صورت میگیره مطابق از او ما او راهنمود تداوی خود ما به حساب اپدیت میکنیم بدین از او ما در قسمت مانیتورینگ یا نظارت از وجود آمدن مقاومت در مقابل ادویه ضد ملاریا ما پروگرام های تحقیقاتی داریم که ما این را دوامدار تحت نظارت گرفتیم اما خوشبختانه که تا به حال را در افغانستان در مقابل ادویه ما میتیم که عموماً بر وقفات فیزی ما کلورکین و بعد از قصد کلورکین پریمکین میتیم در مقابل از این هم تا بالا کدام مقاومت بوجود دیداره شده
بسیار
افغانستان و حتی در تاهات شرق که وقفات بسیار زیاد است. ما در کنر و لغمان سال 2015 از پروژه تحقیقاتی داشتیم هیچ کدام واقع مقاوم دیده نشد و برعلاوی در وقفات نویم و شکل خبیثش یا لازمودی هم فلسیفار هم که با واسطه ایسیتی یا آتیفینیت کمباینیشن تراپی که زاده می شد افغانستان او هم مطابق گایدلاین ماست اما در مقابل از او هم تابال را کدام مقاومت دوایی باوجود نیامده که ما کدام واقع راپورت شده باشد که در مقابل از این مقاوم بوده باشد که ما قادر به این شده باشیم که در واقع مقاومت در افغانستان در مقابل از این دوا پیدا بکنیم.
بله دشده
خوشبختی
یک پوینت
مثبت. بسیار خوب. شنونده های عزیز، آنچنان که همکارم داول هم گفتن ما تلاش داریم با گلخان ایوب معاون ریاست مافیات کتله‌ای وزارت صحت عامه هم تماس داشته باشیم. نرگس جان تلاش میکنن.
بله.
شماره تلفن خود را نمیگیرن. امیدوارم اگر آواز ما را میشنون یا اگر تلفنشان خاموش است تلفنشان جوابتن. بگمانم که
خب بله امکان است. او مشرف جان مشتاق پرون یو رپورت راغلی و چې د کندهار ولایت روغتیایی چارواکي ویلی دي چې وای ممکن جربه د عام روغتیا وزارت په کندهار کې د روغتیایي مرکزونو څخه شپږ چې په شوراوک او ریګستان ولسوالیو کې دی دا باید جوړ شي. یعنی هدف یې دا و د زموږ همکار عزیز الله پوپل رپورټ استولی وو چې په دغو ولسوالیو کې مخکې د دولت وسلوالو مخالفینو د واکسین پر کمپاینونو باندې بندیز لګولی وو او یو شرط یې ایښی وو او هغه شرط دا و چې په دغو ولسوالیو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي. نو موږ ګلخان ایوب صاحب په دې خاطر په دې خبرونه تر غوښتي وو چې په دې باره کې مشته معلومات راکې. نو اوس د نسته خو زه به بیرته راسمه و ډاکټر صاحب عبدالشکور نصرت صاحب ته چې ډاکټر صاحب تاسو خو هم وویل چې در شمانیا یا د کالدانی د څنګه مشر هم یاست سربیره د ملاریا په څنګه کې چې تاسو د کندهار کې البته کار کوي. مخکې ډاکټر صاحب نعیم هم پر دې باندې ورنا واچوله ش مفصله خو بیا هم که تاسو وایاست چې د خلک شپوسي چې یو څوک کده لشمانیا یا کالدانی په ناروغي اختصي او کالدانه سالدانه یا کالدانه پر مخ باندې راوخیږي نو دی باید څوبکی او څه ډول درملنه باید دی وکي
او مخصوصا نه از دواهای خود سر چقدر زیاد است. ما بیشتر وخت ها دیدیم از نیل توتیا استفاده کرده.
بله بله درنګرنګ دانه پری کی وای دغه دانه چې پری سر مواد را ووزي او هغه به جوړیږي. نو ډاکټر صاحب تاسو څه توصیه ورته کوي؟
بله توصیه شما چی است به مردم؟
لدی مشکل سره موږ د نړۍ مخامخ شو کندهار کې موږ مخکې وویل چې واقعیت ډېر زیات لرو. یعنی موږ د ټول ملک په سطح باندې ډېر لوړترین واقعیت لرو. هغه کابل کې لرو. له کابل وروسته بیا بلخ کې هم واقعیت زیات ولې درېمه درجه کې کېدلی شي در سمیم هم په جریان کې د کندهار کې واقعیت ډېر زیات. زه به صرف د دروغو د دوو کلو ارقام په دیارلس سوه درې نوي کال کې موږ تقریبا اتلس سوه اته نوی پیسی درلودی او پا دیرنس و تلور نوی کار که دوزار یو سلو لس نوی واقعات مو ده ملاریا ده مشمالیا یا کردانی درلودی. حال داشت مو پا دوزار لس کار که دوزار نس و آویا نوی پیسی ده مشمالیا یا کردانی درلودی. خلق بیا هم لگه سر زور زیاده که یعنی کچی روی پا دی پی سلا بانی خو نو وقتان بیا هم لطولنی لخل وداره چیرې دی دانه ولري دانه اراز یا نشي نخانه مخه در سر نه مویلې دانه به درد وی خارش ونه لري او څور له سورج یا د څور له سورج ته خیزافه په غبرې کې رسوي وي دې که هر رقم دوا په غبرې خري او دوا کومه نتیجه نه ور کړې دې کولای شي چې هر روغتیايي مرکز علم ټول سوالو کې بغیر له دوه سوالو دلته مو روغتیايي خدمات لرو. روغتیايي خدمات په وړیا ډول باندې دي.
د کوم ډول سوالي نه درن ډاکټر صاحب شکر
هلته به دوی ته معاینات په کندانی او لشمانیا کې ترڅو هلته ثابته شي چې ایا دا کندانی او لشمانیا ده که نه ده. د غیر تداوی هم څه مشکله ده. تداوی دوی په دوه شکله باندې کېدلی شي. یو یې عضلي یا په غوښه کې دوی ته ذرکیات وي. یعنی هغه صرف پیشواري ده یا د پیشواري په ذریعه باندې دوی تداوی کېدلی شي. یو په موضوعي شکل یا خپله په دانه کې زرکیات ورته کوي چې په دانه کې زرکیات مریض به په هره هفته کې یو ځل د دوه ساعتو لپاره دا به کلینیک ته مراجعه کوي او په کلینیک کې بدته هغه پیشکاری ورکړي. ولې ځلې بیا روزانه به ځکیا تخلي تر یو ورځو پورې، یعنی یو ورځ به دوی مسلسل دا ځکیا تخلي. په دغه یو ورځو یا د دوه ساعتو له مخکې که چېرې دوی جوړ شي بیا مخکې دوی رخصتېږي.
بله،
یو تعداد مریضان شته چې دوی که چېرې دانه ویني نو ورسره مخامخ شي، اوس هم دې رنګي ناخون دغه زنانه کوم شیان چې دا
ټول
دوی جوار هغه کورنۍ تداویانې باندې کوي، دم او دا شیان باندې کوي. له هغه وروسته چې هغه ښه خراب شي په هغه باندې وخت تېر شوی پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې، بیا دوی کلینیک ته مراجعه کوي. ولې یو شیبه زه له دې طریقه دوی ته وایم چې هر څو نظر چې دوی د تشخیص لپاره کلینیک ته مراجعه وکوي، یعنې په اول سر کې دا یو کوچنی دانه وي، دا سور خال وي، دوی که په هغه حالت کې مراجعه وکوي دغه سور خال یې له منځه ځي. ولې کال دانه یو شکل لري چې هغه دا د ټپ پاتې کېدل دي. د ټپ پاتې کېدل یې بغیر د پلاستیکي جراحي امکان نه لري چې هغه دې جوړ شي، ځکه هلته هغه حجرات ټول له منځه ځي. نو که چېرې هر څو له دوی وختي مراجعه کوي د دوی به هغه ټپ کوچنی وي، ولې که هر څو له دوی په خپله تداوي او په خپل تشخیص کې ځنډ راولي نو کېدلی شي دغه ټپ ډېر پراخ شي.
ډاکټر صاحب، بعض وخت وبخښئ،
واقعیت په ښځو کې هم زیات دی، په خاص ډول باندې بیا په لوڅو ساحو کې په لاس او په مخ باندې. دا د دوی لپاره هم یو غټ مشکل دی، په خاص ډول باندې
د ښځو دپاره، د نجونو دپاره. بله،
په مخ باندې یو غټ ټپ پاتې وي، دا پاینده کې باندې ته،
یعنی د دېش کلاو، د دېش کلاو زیبایی د منځ وړي. بله ډاکټر صاحب، یو پښتنه هم د دا وبخښي مشرف جان چې 15 دقیقې هم پاتې دي، اکثره دغه د کلدانه یو دانه پر مخ راخیږي، مګر بعضي دوی وایي چې دا فرضاً یو مؤنث یو مذکری چې هغه چچ باسي، فرضاً څو دانې پر مخ باندې، دغه د څه ډول کلدانه چې تاسو یې ورته تشریح کړئ.
دا مور مریضان هم اوریدلې دي، هغه چې راشي دا دانه چې جوړه شوې نوي نوي وایي دې ته کلدانه وایي، باید ته یو کال چې جوړه شي دا ولې دوه کاله او درې کاله په دې باندې تېر شو. یا دوی وایي وایي دا نر دانه دي ته وایي، یعنی دا د نر غوماش په ذریعه باندې داسې چې څه ده. ولې په کلدانه کې هم یوازې مونس خاکي یا خاورینه غوماشه هغه کولای شي چې دا ناروغي د کلدانې ناروغي انتقال کړي. یوازې یو دانه نه شي کېدلی، دا شي واقعیت هم څه شي. حتی وایي سل دانې کېدلی شي په یو مریض باندې راپورت شي، سل دانې دا لسو دوه لسو پنځه او شپږ، دا خو روزانه له دې سره مخامخ شي چې دا راځي. لس دانې هم په بدن باندې لري، دولس هم لري، پنځلس هم لري. دا علت یې دا شی کېدلی شي چې او نورو ته هم ډېر زر په کور کې، یعنی داسې کورنۍ شته چې په کور کې څلور پنځه نفره په یو وخت په کلدانه باندې اخته وي. علت یې دا شی دی چې په کور کې یو شخص اخته شو، نورو که بیا ځان حفاظت ونه کول، ساتنه یې ونه کوله، بېرته د هغو معاش راځي. هلته دی فعال پرازیتونه لري، هغه بېرته دا پرازیت اخلي په کور کې یو بل دی وچیچي، کوم وخت چې هغه وچیچل دلته پرازیت بېرته انتقال کړو، هغه یې هم په دې ناروغۍ باندې اخته کړي. یعنې داسې ډېر واقعات شته چې هغه درېو څلورو دوو پنځه دوه کسان له یوه کوره دوی په کلدانه باندې اخته شوي. خو بیا هم لکه مخکې د ښام نیم د وقایې په برخه کې ډېر مکمل معلومات ورکړل، ټول هغه وقایوي تدابیر چې هغه د ملاریا لپاره نیول کېږي باید د مشمالیا لپاره هم ونیول شي، تر څو د دې ناروغۍ څخه مجان ساتلی وي. یا هم که چېرې په کور کې یو شخص هغه کلدانه ولري، دا ټپ یې باید پټ شي. خو مخکې ټپ پټ شو هلته غوماشه بیا چیچل نه شي کولی، یعنې د هغه پرازیت نه شي اخیستلی تر څو
تشکر دکتر صاحب نصرت از معلوماتتان. مرا به یاد صحبت‌های دکتر صاحب نعیم شما حتما دکتر صاحب عبدالحق نظری را به خاطر دارن، دکتر صاحب جلدی را. بله، خدا رحمتشان کنه. اونا میگم پشه سالدانه بسیار هوشیار است، خانم ها را هم رویشان همیش نشانه میگیره، ولی هیچ وعده مردا را کمتر دیده باشین که رویشان گزیده باشین، اونا را پایشان میگزه. از این خاطر هر آن کسی که آواز ما را یکنون میشنون، این خبر حرف دکتر صاحب عبدالحق نظیره که پروفسور امروز جلدی بودن، به خاطر داشته باشن که هیچگاه در مناطقی که تحت خطر ملاریا و لشمانیاس بدون پشخانه و یا بدون از اینکه جالی های خانه خود محافظت داشته باشن زندگی نکنن و شب خود تیر نکنن. دکتر صاحب 30 ثانیه وقت دارن، آخرین گفته تان برای مردم چی است؟
خب تشکر. اما قسم که پیشتر دکتر صاحب شکر اشاره کردن، ما هم میگم که ما تمام خدمات ها در تمام تحصیلات سی در سراسر کشور به شکل رایگان هم خدمات مل پروگرام ملاریا و هم خدماتی که در خدمات لکمانی هست اتا در ادوی لکمانی هم به شکل رایگان در تمام کلینیکا به تمام مریضا میسر است. هیچگاه متداوی های خودسرانه نه در قسمت ملاریا و نه در قسمت لکمانی باید ما استفاده نکنیم و عموما از کلینیکا که تداوی رایگان و تشخیص رایگان است ما باید از این کلینیکای که از طریق وزارت فتاماز از تمام خط ولایت کشور است باید از امید امکانات ما استفاده کنیم که تا به وقت زمان مطابق استاندارد تداوی شد.
بله
تشکر
در مننه استاد سخه د محترم ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب صاحب څخه ډیره مننه او د ډاکټر عبدالشکور نصرت صاحب څخه چې په کندهار کې د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د پروګرام مسؤل وو او د درنو اوریدونکو څخه چې زمرد ډاکټرانو څخه پوښتنی وکړلې.
بله تشکر جان سپاس ډاکټر صاحب نعیم مسؤل همانګی تخنیکی برنامه مورزه با ملاریا او لشمانیا د وزارت صحت و ډاکټر صاحب شکر وقت خوش داشته باشین بدون پشخانه و ای که جالی های خانه تان پشه بگیرن زندگی نکنین کش نکنین که آبهای گندیده و آبهای ساده رو در اطراف خانه تان جا بدن.
تر بلی خبروانی تاسی طولا پر خدای سپارو. امریکا